احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي د افغانستان د پخوانی حکومت له ګډونه پرته له طالبانو سره خبرې تیروتنه وه. شاغلی بولټن دا خبره د سیشن بی پروز امریکا شخته په مرکه کې وکړه. د بولټن په وینا طالبانو د دوی تړون د لاستیک وروسته او هم په تیرو دوو کلونو کې د دې تړون پر لپسې سره غړونې کړې دي. بولټن ټینګار کړی چې طالبان هیڅ بدل شوي نه دي، بلکې ممکن تر پخوا هم سخت دریزه شوي وي. د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعي وویل تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راز وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته په کندهار کې د معتادینو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوی پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د روغتو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او په عین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي 132 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون یې 20 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولې او 132 تنه په دې تړاو نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قران کریم ته د سپکاوي لوی ادا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سویانو یو شمېر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو رویټر سټانس ته وویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوو تنو عیسویانو د قران کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی. په سیمه کې به عیسوي شکیل مسیح رویټر سټانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پیژندل شوي دي. دا سجده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي به نه سم. دولس لویه اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو کتونکی له دې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
په خبرونه کې به مو په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته له اندېښنو خبر کړو او نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبري مجله مو تر پنځه نیمو بجو ده. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ځینو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی و، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانانو په منځ کې هم بېلابېل بحثونه روان دي، ځینې یې بی ګټي بولی او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د برېټانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. الیوت چې د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفره وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژۍ بیا کتنه وکړي. د برېټانیا رسنیو پرون چهار شنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې یوې غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې وه وویل برېټانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېره لاس په لاس شوه ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د برېټانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونې حیرانوونکې وبللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمني ستایي. ښاغلی الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د غړو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپله وینا کې دې لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د برېټانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیشي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان صاحب غازی صاحب خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړي او له بلې خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته شا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان څه د افغانانو نظر د طالبان نه سميږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یو ورځ خبره کوي، سبا بله خبره کوي. افغانان ډېر پښتنې لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنی سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنه ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنون کې غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وای
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه کړی مطلق استبداد ته. هیڅ نوه اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحی نظر، انتقادی نظر بلا طرح بلا برنامه دوی نمانی، غیر دی چه زان منی دغه زانزانی دوی تباکوی. غیر پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرح د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته زی انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد ده. ته وایې من زورما ټول زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلی کی که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د ارعا کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلی وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کودتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کودتا به نه کېده، او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هېواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره. اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم، او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانه باندې مسر خلاص دی، خدای یو خطا ده. کېدی شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په اوسېږيستان، هغې به یو ګوند یوه ډله جوړه کړې اوسېږي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي، او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپلې برنامې وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د آزادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده، نو هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جانباز، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بی اعلان کړی. دغه وزارت په خبر پانه کې چې پرون خبره کړه، ویلي چې له افغانستانه بهر د 15 کلن پاسپورت بیه 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر راټاکل شوی ده. په خبر پانه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 50 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمېدو پریکړه کیږي. د ملګرو ملتو د متخصصانو یوې ډلې چې د داعش پر فعالیتونو څارنه کوي، امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان، سوریه او عراق کې فعالیت کوي، خو تر ټولو ډیر ګواښ افغانستان ته پېښوي. په راپور کې ویل شوي چې داعش په درو واړو هیوادونو کې د وسلوالو د جلب جذب هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي. پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خپور کړ ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنګي سیمو کې زیات او په غیر جنګي سیمو کې کم وو. د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړی ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی او سره له دې چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مشروب دی اوښتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته. په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې له ځایي خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپله کړې او له هغه سي نشته یې ځان ساتلی چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي، خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په ګاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی. تیره میاشت داعش یا اسلامي دولت ډلې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشي وژل کېده تایید کړه او ویل چې نوی مشر یې غوره کړی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشي د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي. بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریې په جنوب کې وبشل شو. اسلامي دولت ډله شاوخوا 10 کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش په لڅانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې و چې لسکونه کسان پکې ووژل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګري ملتونه باور لري چې داعش د دې هیواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپل عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د خلکو شمیر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي.
په نورستان کې د کرنې مالداري او پولګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوه ولسوالیو کامډیش او برګې مټال کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومي مشران او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامډیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخه نیولې، خو اوس هم په کامډیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی اروپ وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجینر محمد حنیف افغان آزادی رادیو ته ویل
پښیمه کې مونږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګ ماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل یې وه او به سپینګیرو ډار راکو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په شکل کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندې کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی موسسو سره خبرې کړې او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستانی
په غونډه کې د ځنګلاتو حفاظت دوپاره د جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګمټال ولسوالۍ سپینګیرو خبرو ورسره د وعده یې کړې. انشاءالله به د دې نه به جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نښترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرخې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې ده. د طالبان وسلوال په سوله کې قرار ندی. دوی په بهر کې د بلې جګړې لټه کوي. ورسپانه د دې مقالې په پیل کې د محمد خالد طاهر په نوم د یو طالب کیسه کوي چې په افغانستان کې مدرسه لوستې وه او کورنۍ ویل چې د ده پرله پسې شکایت دا و چې د ژوند اصلي هدف ته نه دی رسېدلی چې په بهر کې په جهاد کې برخه واخلي. نیویارک ټایمز د محمد طاهر یوه ویډیو ترلاسه کړه چې پاکستان ته روان دی او وایي چې زما یوازینۍ هیله دا ده چې شهید شم. ورسپانه د محمد طاهر د خپلوانو په وینا لیکي چې تر دې ویډیو میاشت وروسته دی د پاکستاني پوځیانو له لورې ووشل شو. نیویارک ټایمز د طالبانو د یو شمېر غړیو سیمه ییزو مشرانو او امنیتي څیړونکو په وینا څرګندوي چې د طالبانو په سلګونو ځوان جنګیالي په غیر قانوني لارو پاکستان ته اوښتي دي چې هلته د نورو یاغیانو تر څنګ په جګړو کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په وینا په تیر یوه کال کې ټي ټي پي په پاکستان کې لږ تر لږه 130 بریدونه کړي دي چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې موده کې د دې حملو شمیر د یوه کال په ترڅ کې د دې تر نیمایي شکته و. نیویارک ټایمز لیکي دا معلومه نه ده چې څومره افغانان د پاکستان لور ته اوښتي دي او له تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. خو پرته له څه شکه چې د طالبانو د لسګونو زره وسلوالو له ډلې لږ شمېر افغان طالبان په پاکستان کې په جګړو کې ښکیل دي. د طالبانو په حکومت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د سیشن بي پورس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د دوهمې کلیزې په مناسبت یو غونډې ته وویل چې څوک چې په خپل خاوره کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ او بېکفایتۍ پړه پر افغانانو نه اچوي. مولوی یعقوب مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي دا خبره وکړه. خو تر دې مخکې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو تور پورې کړی وو چې افغانان د پاکستان په ناکراریو کې لاس لري. د لویدیز بلې چاپي خپرونې ګارډین بیا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د محدودیتونو پر ضد د یوې نندارې خبر ورکړی. دغه بریتانیایي ورځپاڼې د اګست په 15 د لندن په شمال کې د کاغذ پران د میلې په ارتباط لیکلی دي. دا میله د دې څرګندونه کوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې افغان ټولنه څرنګه له رنګارنګ رنګونو ډکه وه. د دې نندارې یو شمېر برخوالو ګارډین ته ویلي دي چې دوی د طالبانو تر واک لاندې د نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کوي. د ګارډین په خبرې کړې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اګست په 15 د کاغذ پران دا ننداره د ګډ چانس په نوم د تیاتر له لوري جوړه شوې وه. د تیاتر پروسه شکل د اګست په 15 د بریتانیا په 15 ښارونو کې د کاغذ پران ورته ننداري وړاندې کړي. په کندوز کې یو شمېر بېوسله مېرمنې چې د زړو ټکو او د لاسي صنایعو د پیر او پلور له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې لګښتونه پوره کوي وایي په سختۍ سره د بېګا او سبا لپاره ډوډۍ پیدا کوي. دغه مېرمنې وایي سربېره پر دې چې د زړو ټکو بازار بې خونده او پیکه شوی تر څنګ د امر بالمعروف محتسبان هم ښځې په قراره نه پرېږدي چې په کهنه فروشي بازار کې زړه ټکي او لاسي صنایع خرڅ کړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې یو شمېر بېوزله ښځې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د کندوز ښار د کهنه فروشۍ په بازار کې د نارینه و تر څنګ یو شمېر ښځې هم د زړو جامو د لاسي صنایعو او د برقي وسایلو د پیرو پلور کاروبار کوي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي. 50 کلنه پلوشه یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د سړک تر غاړې ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول د ښځو او نارینهو جامې د کور پردې او کمپل ایښي دي او د پیرودونکو په تمه ده.
زه د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره یم او د کورنۍ ګټونکي هم زه خپله یم. زامن مې وړه دی او میړه مې ناروغه دی، کار نشي کولی. د همدې زړو توکو پیر او پلور له لارې په سختۍ سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم، خو دلته هم د امر بالمعروف کسان موږ په کرار نه پرېږدي.
هغه وایي کابل شل کالو راهیسې د زړو جامو د پیر او پلور کاروبار کوي او خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
د پخوا پر تله اوس د زړو توکو د پیر او پلور چاره هم ټکنۍ شوې ده. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ وګټم بیا پرې خپل کور ته اوړه وریجې غوړي او بوره اخلم. تر اوسه پورې له موږ سره چا مرسته نه ده کړې.
دا یوازې پلوشه نه ده چې د زړو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي، بلکې په لسګونه نورې مېرمنې هم په ورته کاروبار بوختې دي. له دوی څخه یوه هم د لسو ماشومانو مور زرغونه ده. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې سودا نشي و موږ کم څه همول اونونو نن ته نام خو بچای اونونو دوست خورم.
د زړو توکو بازار هم مسول شوی دی. په اونۍ کې دوه ځلې د دوشنبه او پنځشنبه په ورځ دلته دغه استفاده شوي کالي پردې بړستنی راوړو او د سړک پر غاړه کینو چې خرڅ شي، خو د پیرودونکو درک نشته دی. کوم ورځ چې سل 200 افغانۍ وګټم هغه ورځ پر ما اختر وي چې خپل ماشومانو ته پرې وشه ډوډۍ واخلم.
یو بل 50 کلنه مېرمن چې خپل نوم خال بیبی را پیژني، هغه وای په خو د دوی کاروبار خو خو د نظام بدلون سره په هیواد کې بیکاری، بې وزلی او اقتصادي ستونزې زیات شوي او لامل دې زړو توکو بازار هم پیکا شوی دی.
صغر درستم دومد نو با خط دختر هستم.
زه له خپل لور سره اوسېږم. لور مې کونډه شوې ده، نه ماشومان لري. زه په خپله په کهنه فروشۍ بازار کې د زړو توکو کاروبار کوم او کومه ورځ چې یو 2 روپۍ وګټم بیا خپلو لمسیانو ته پرې خوراکي توکي اخلم. دلته هم موږ څوک خپل کار ته په کراره نه پرېږدي. کله مو د امر بالمعروف کسان ځوروي او کله مو د ښاروالۍ مامورین ځوروي.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د روزګار له سختیو شکایتونه کوي. له 2 کالو راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، نه یوازې چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز لګولی، د دې تر څنګ له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. سره له دې چې د طالبانو دغه ډول پرېکړې په کور دننه او په نړیواله کچه له شدیدو انتقادونو سره مخ شوي دي، خو تر اوسه پورې طالبانو خپل دریځ نه دی نرم کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. تقریبا 3 کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي. زه 12 ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوه او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازه وی چې موږ خوندیت نه درلودل لاړ شو. نو کله چې موږ دا سن زهر شوې، موږ وکولې شوې چې خوندیت لاړ شو، د کورنۍ اجازه مو تر لاسه کړلې. نو په دې تیر 2 کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې موږ د خوندیت پر مخ موږ بیرته د خوندیت څخه پاتې کړلو. موږ خوندیت بیرته بند شول. نو موږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. د سې احساس کوم لکه په یو تیار کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، په هنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپل ودو ودرېږي او خپلې کړې وعده پر ځای کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.